چای اونشو څکلای ځکه پسې مې کې پولیسو او زنشوم تللای چې روډي راوړم زه او زما ماشومان ټول وکی ناستو دا وضعیت له بده مرغه پر ټول حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي
یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې اند ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرات نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زمونږ ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدودې نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشتوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ ان د ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیس له نیول کېدو وېرېږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یانۍ په جلا وطنۍ کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سې شنبې په ورځ د دسمبر 23 له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هېواد ته ستانه شي. شنبه د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هېوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي چې پکې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان، د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 8,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هېواد ته ستانه شوي او د 2025 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان نو راپور نه هم درو، خو اوس راځو د سیمې یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هغو شلو مادو له جزئیاتو پرده پورته کړې چې د اوکراین او د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوې، البته وړاندې شوې مادې 28 وي، خو اوس شمیر د اوکراین لخوا شلو ته راوړل شوی. دا چې څه پکې راغلي له احمد شیبر به تفصیل واورو.
د دسمبر په 23 د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو اونیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرکچانو له لورې وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې څلور کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسېدل یاد شوي دي. دا مسوده د روسیا او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرخل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسابدې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنګټن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکي زیاته کړه چې هیواد یې له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشرانو په سطح بحث وشي. په مساوده کې د دې په ګډون چې اوکراین کولی شي چې اته لکه سرتیری وساتي، یو شمېر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوي دي. په مساوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناټو او اروپایي ټولنې دي اوکراین ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دي ورکړي لکه د ناټو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناټو تړون د پنځمې مادې له مخې که چېرته یو ځواک د ناټو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناټو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنګټن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وروستیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 5000 کیلومتره مربع سیمه پریږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګند کړي چې له ناټو سره به نه یو ځای کیږي.
له خبرونو ورآخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ساکال په افغانستان کې 415 روغتیایي مرکزونه یا تړل شوي او یا هم ځنډول شوي چې د خلکو ستونزې ورسره زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2025 کال کې د سخت مالی کسر لامله د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویپاڼه خپور شوی ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو له امله تړل شوي له پنجشیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لږ تر لږه 3.9 میلیون خلک اغیزمن شوي. په راپور کې راغلی چې په دې تړل شویو مرکزونو کې ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایي مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لږ تر لږه 140 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې له امله 1 میلیون کسان له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی له سختو روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل څه وو د مارو چینه تقریبا واته میاشتې وو دا بند شوی دی، نه پوهېږو چې څه علت دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دلته وو ډېر ښه کار یې کوو، خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ 15 میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین وو مرکزي کلینیک رانه لرې دی، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان یو چې دا کلینیک تلی.
د ننګرهار د نازیانو یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له ورته ستونزې شکایت وکړ.
په تېر کې دلته موږ یو وړوکی غوندې کلینیک درلودو او هغه مز بند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي که دلته کوم مریض موږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نشي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هیڅ روغتیایي مرکز نه لري.
د افغانستان
د بیلابیلو ولایتونو دغه اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپلې داخلي بودیجې د تنظیم له لارې لږ تر لږه 1 نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بې ساري او جدي دي. په راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لا نور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشري بشری مرستو لکمخ وروسته د افغانستان روغتیایي نظام لختوندو سره مخ دی. ایمرجنسی نه دولتي سازمان د روان مریض کال په زمري میاشت کې په راپور کې ویلي و چې د بودیجی او زواک د کمخ لامل د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزیر نور جلال جلالی په یو خبری کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي و چې د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دې ادارې ویلي چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره له دې اقدام موخه په روغتیایي مرکزونو ډېر فشار راکمول دي.
اوریدونکو، ورو ورو ورسېدو د خبری مجلې د پای شیبو ته په وروستیو کې درته یو په زړه پورې راپور اخلو. هغه دا چې په ننګرهار کې بڼوال وایي چې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي او ښه بازار هم لري. دا چې بازار څه ډول دی سره دی چې لار هم بنده ده، تفسیر به درته لسنا کاکړه په دې راپور کې وورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته له 100 زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې څه کچ په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر نه خدا ښه دي، او تاسې خبرم خو ګوره مقدار خسته سلاتي کړی دي او په ښه قیمت او په مناسب خرڅ شوی الحمدلله. مونه د جنرالو چې مونږ راکم پرګم د سرو د وایانو د سنو په څنګه یې دا ورې کې دا د دادوار او دادوار په شي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړو.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډېر خوشحاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه غونم ډېره مننه چې زموږ غوندې غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په 26 جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لوري په ننګرهار کې 26000 جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 11% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټي اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په 23 ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په 400 وي. نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن د ساده ملما په پروګرام کې را سره د سیو زده کوونکي ملما نه ده چې لاسته کړو سره ګرځول شوې خو د محرومیت په دغه دوره کې شیرونه تیم خکړی او شیرونه وای د دې ترڅنګ هغه مدرسې ته ځي او دینی زده کړې هم کوي دا چې د هغې نور مصروفیتونه څه دي ور به شو خپله به یې له هغې واورو نوم یې ملالۍ وزیری ده ملالۍ جانې ستړی مه شي مننه له دې چې ودې منله نن سره په پروګرام کې اوسي ملالۍ په پیل کې له تا اورم چې زیږون دې چېرته شوی ده او د ښوونځي په اړه دې راته ووایه څوم صنفه پورې د مکتب ویلی
نهر سنه مخکې تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما نوم ملالۍ وزیر دی په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی یم او تر شپږم پورې مکتب ویلی دی اوس مهال نو په کور کې یو مکتب بند دی
ملالۍ جانې عمر دې څومره ده څو کلنه به یې
څوارلس کاله عمر مې دی
څوارلس کاله په یاد دې راځي اول صنف کې چې شامله شوې وې چا وړې وې
اول چې شامله شوې ما پلان مې وړې وم
ستا هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره چې دې ورنه ذهن کې شته
داسې خاص نه شته
مونږ لکه زما چې د خپل مکتب خاطرې یادېږي لږې لږې مونږ چې مکتب ته وړي وو دا ځینې ماشومان عموماً کنه قدونه جګ وي سره له دې چې عمر نه کم وي او ځینې بیا عمر نه ډېر وي قد چې جګ نه وي یا داسې وړوکی ښکاري نو بیا به ماشومان ته ویل ته دا لاس د شاته تیر کړه چې دغه پورې دې رسېږي که نه ولې پورې ده چې موږ تا ښوونځي کې کښېنه او یادې ونیسو تاسې وخت کې خو داسې څه کیسه نه وه
ولې نه زه وړې وم غوږ ته لاس ورسوه نو ما نه شي کولی ډېر په زخته مې خپل لاس داسې شاته یوړلو او لاس مې ورسوه مې مکتب کښې داخله کړه
نور تاسو سره همصنفیانو کښې خاله لور ماما لور کاکا لور داسې څوک نه وو په هغې وخت کښې چې تاسو سره یو ځای مکتب ته تللي وو
خور مې وه
خور دې مو کور کښې د مکتب نه وایي
غم کور کښې ده
د شپږ کاله دی چې مکتب وویلې د طالبانو راتګ نه وروسته دې څو کاله مکتب وویلې د یو کال که دوه
دوه کاله لکه چې
یا تکړه وې مکتب کښې
زه خپله عمومي او نمره د مکتب
څنګه دې درس وویلې چې اول نمره کښې دې نیولې وه
هغه هم د زد له امله بس یو لکه زما نمرې هغې ته یعنې ورکړې بس ما ته څنګه مانه مخکې شوی وې بس د زد له امله بس عمومي او نمرګۍ مې ونیوله ډېره زدناک وم
دا لکه خپلوان وه
نه خپلوان نه وم لکه ما ته نقل ورکړې وو بس زما نه مخکې شوی وه په نمرګۍ
ستا به نقل باندې تا نه مخکې شوی وه نو څنګه دې نقل ورکوو سره له دې چې بدل شي هغه ستا رقیب ده
بس
زړه دې حتما در باندې سوځېدلی وه
زړه مې بس سوځېدلی بس بېترانه مخکې هم شو
کوم مضمون دې ښه زده کېده کوم مضمون کښې تکړه وې د علاقې مضمون دې کومې وه
انګلیش
انګلیش دې چېرته یوازې مکتب کښې ولې که نه نور دې کورسونو کښې تعقیبه وه
کورسونه کښې مې هم تعقیب کړې
اوس انګلیسي خبرې کولی شي
انګلیسي خو خبرې کولی
شي بیا د انګلیسي کورسونو ته چې تللې پیسې مو څنګه ورکولې ډېرې وې لږې وې کورنۍ د سره همکاري کوله په دې برخه کښې
ولنه کورنۍ هم همکاري کوله او کورسونه بې زیاتره فریم وو او دومره فیسونه هم زیات نه
وو اوس هم انګلیسي کورس ته ځای کښې پرېښی دی ده
اوس مې دوه نیم کاله مې ویله بس نور
د خور په اړه دې راته ووایه هغه هم در سره تلله
خور مې هم را سره تله
او مخکې مو چې یادونه وکړه د هغه همصنفیانو دي هغوی څنګه دي هغوی اوس هم هغه هلک یادوم مکتب ته ځي له تاسې نه وروسته
هغه اوس ایټالیا کښې دی
څنګه په کورنۍ سره راغی که نه بله کومه طریقې پیدا کړې وه
کورنۍ سره تلو
اوس چې په کور کښې ملالۍ جانې څه کوې
مطالعه کوم بس اوس مې آنلاین صنفونو ته هم هغه کړی سبتینام کړی دی او بس د کور مصروفیتونه همدې سره وخت تېرون
کور کښې څو کسان یاستې ستا خور نه مو علاوه
کور کښې درې خویندې یو مور او یو ورور
د پلار په اړه مو څه ونویلې؟
پلار مې مسافر دی سعودي کې.
خیا خیا پلار مسافر دی، بیا خویندې ورونه کې ته خو غټه نه یې؟ مشر
مکتب
رقابت کی امتحان کی اور کڑا وہ کنا بیل بیل سن فون کی اغم طالبان درا تک سر درس نہ پاتش ہوا مدرسے مدرسے کی دے قرآن شریف ترسنگ نور کم مضامین دیتا تدریس سے
اسلامی کتابوں مضمون ریاضی پختو انگلش دری بیولوجی تاریخ دا کتابوں تدریس کی
ستاسی پسیمہ کی وضعیت سنگ دا کم زکی مچو مکتب دا کم کلی کی چو سیگی اغلتا دنجون از دکلو تا خلق اهمیت ورکوی که اغا مدرسی تزی یا داغا تیت سنفونه چی طالبان رو بندی بندیز نده لگا ولی خونزی و تا چیزی خلق از دکل خوخیی نه خوخیی او
دو دا چیزی رو بس تو از دکل خوخیی تو روی چی زمانگا یعنی ما شمان یا اغا چی دیر تعلیم افتشی و تعلیم تا حسیه دیرم رست دول سرکی چی وینده رو خانشی خاین دولاری
دنجون پارا بیدا نظر سنگ دا
انجنی ومدا سی دی پری دی اجازه ورکړی به بس تاسو ته اجازه نه ورکړی نه پری دی
مخکې طالبان نو راغلی ساسي پسې مې کې دوله سم پاسې انجنی وی د سخنځي و چې دوله سم پوره پکې انجنی مکتب ولې
او ډېرې
دا خبره چې سره ته کولای شي یا سدي ونه په یاد چې په ګم سنف نه فارغ شوې بیا هم سنف ته نشې تللی
هغه وخت باندې ډېر خپه شوم بس سم کړې ونه بي وسی وا
برابر کری دا کل دا اوس سره خبری کولی سړو سیمو کې دا تعلیمی کال روستۍ ورځ وه دوی ولی چې داسې یو غونډه جوړه کړې وه پروګرام نیولی و هغه میلې غوندې کنه چې خوراکي شیان راوړي بیا بل سره ډېر د هغه خدای پاماني کوي داسې کوم محفل پروګرام خو تاسو نه جوړ کړی چې شپږم صنف نه فارغې دی درس نشی والا ٹول روز پکور کی آستے کور کم کارو نہ کہ کم کار کے تکڑائی
اوس محل لگا مدرسے سر نظو بیا چیزیں خیاتیم شروع کرے تک بس کور ہی کہنا سن کی غنه بعد به د قران کریم درس وایو بس ما خام کی کور کی
مور سره کار کی کومه کوي
ا مور سره خو کار کی مرسته کو زمونږ به پلان وایو کار مکه وای تاسو درس وایو بس مور می کار کټو
یا عموما چې کله کارونه کی ور سره کومه کی څه کار کوي کور کی په خلی کې چې زده دي خرابی چولی مرتوال چوز بدا پخی گیوز بخی آگا ٹول دس دل دس ہوا تاسے آشپزی کی سنگے چھ پخائے
نن می سابه بخول بس امدا شان وبم بگی کم چوالی مال نو بجی بس سی امدا سی کاش مو بسی ورولا گولی و سمدا ستول سزی دی
وچ سابه ده بخول
او نن می سابه بخول بس تازه سابه مال جزا بخی گی بس امدا شان تول سزی دی ورو بس گاز لگای بس سزی دی
اتمن پام دی ورته نو اشپزی که مو منم دسته کی که بخصوص ده ساو مرچه کمی و ده چوار لسه کلونو که ده وقتی خوب بخی پام ده شیانو تا نوی چه اشپزی باید سلای چنگو که پسی ما که مو بیا ده انجونو پارا بانده ده نظر چنگه ده چه باید چه چنگ را لویا شوا ده و که یا کورنی پا ده لطا که ویچه ده خپلی لور تا خوان پیدا که ده موضوع تا پارا تا وایا
زمان کورنۍ کې بس داسې کوم مغه نشته هغه وایي چې باید خپل تعلیم پوره کړي دغه نه بعد باید واده کړي هغه خپل خوخه جنۍ ته ورکړي چې خوخه یې نه سمداس
او په سیمه کې مو بیا وضعیت څنګه ده؟ چرته چې اوسېږي د کلي کې یا کوم ځای کې چې یاستئ، دلته هم خلک همداسې فکر کوي که نه، یوازې ستاسې کورنۍ کې خلک په دې باور دي چې نجلۍ ته باید حق ورکړل شي، په تمه پاتې شي چې د هغې زده کړې پای ته ورسېږي؟
نه، دلته بیا زیاتره خلک د انجن نه هم پوښتنه نه کوي، بس وړې وړې واده کې ولې کې بس بیا
بیا ژوند دې څنګه وي چې داسې وړې واده کې جنجالونه نه وي کورنیو کې؟
ولې نه وي، کوم کار نه شي کولی، بس وړې نو کورې ورانې، یا د خاوند سره جنګ، یا د هغې سره
طلاق موضوع یاده کړه. دا بیا ستاسې سیمه کې څنګه ده؟ نجلۍ په اسانه باندې پرېږدي چې له خپل خاوند نه جدا شي؟ ځکه دا خو یو څه پیچلې مسله ده افغانستان کې، یعنی په اسانه طلاق ورکوي که نه؟ جرګې وي، جنجالونه وي، بیا خوشې کوي؟
نه، په اسانه خو طلاق بیخي نه ورکوي، ډېر بد ګڼي
پښتانه. دا د ښځو سره خشونت څنګه ده په کورنیو کې چې کله نجونې وړې واده کې په کار نه پوهېږي، جنجالونه یې جوړ شي، وهل ټکول شته د خواښې خسر یا خاوند لخوا؟
دا خوشتره، یا خاوند یا خسر یا
لورونه. بس د واده درس مره واچ پال راته وایه کې څوک واده کې ستاسې په سیمه کې څومره ولور ورکوي؟ او تلام بیا اخلي؟ تلام بیا اخلي لکه سره سره زرم بیا ناوې ته اخلي؟
او بیا چې د جنې کورنۍ چې دی بیا ارس لکه د خپل خوان اخلي سره زر جیز ارس، بس بیا د کورنۍ څه نه کوي، لکه کوټې سامان ارس بیا د جنې کورنۍ ورته کوي.
ها، یوازې پیسې له کورنۍ ورکوي؟ او واده مو بیا څو ورځې وي؟ یو ورځ، دوه ورځې،
دوه ورځې؟
همغه یو د نکریزې شپه وي او بیا ورپسې دغه وي دوره دغه وي. یعنی مصرف عموما په واده کې ستاسو طرف ته کم ده؟
څه خبر
نو؟ ملالی جان، ستا هیله څه وه چې اینده کې څه کاره اوسې؟ که ښوونځي خلاص وی، دولسم نه فارغه شوی وی، غوښتل دې څه وکړې اینده کې؟
غوښتل مې بس، زما هیله دا وه چې څنګه دولسم نه فارغه شم، کانکور امتحان کې چې دی د کانکور امتحان عمومي او لومړی راشم، او طب ته کامیابه شم. دا زما ډېر لوی ارمان و، او اوس هم هیله لرم چې پوره به شي انشاءالله.
غوښتل دې چې ډاکټره شي. بیا د خویندو په اړه درته وایه، هغوی دا هیلې درلودې او کورنۍ دې ملاتړ کوو چې ته ډاکټره شي؟
ولې نه، کورنۍ مې ټول نه غټ ملاتړ کوونکي، زما خپله کورنۍ ده، او خویندې مې ډېره هیله درلوده. بس مشرې خور خو مې غوښتل چې ډاکټره شي، او یا دویم انتخاب یې کمپیوټر ساینس و، او نورې چې دی وړې دي هغې اوس هم مکتب ته.
ملالۍ که دا هم راته ووایې چې دا اوس چې نجونې کورونو کې ناستې دي، تاسې ځان ته یو څه مصروفیتونه پیدا کړي، مدرسې ته ځي او ورسره په څنګ کې نورې زده کړې کوي، دا نجونې چې په کورونو ناستې دي، دوی ته څه ویل غواړي چې خپل وخت نه څنګه استفاده وکړي، چې حداقل وکولی شي د دې ځای چې بیخي بې سواده پاتې شي یو څه زده کړي؟
کله مخ خلک دا ایت نه کله آنلاین درس شروع کی، آنلاین درس کورسونه تعقیب کی، تاسو باندې ځان مصروف کوم دي چې په کور کې پاتې کېدل نه، یو 21 نه یو کیسه خو باید، یو څه خو باید ځکه حياتي یاد کی، لاسي کار یاد کی، ارزګا ځان ته جوړ کی، یعنی هغه یاد کی، پر څه باندې یو ژوند کې یو باید یو څه زده کی چې هغه په درد وخوړل شي، چې بل چاته باید محتاج نشي، یو هنر باید حتما زده کی.
ملالۍ، څومره چې ما ته یاد فکر کوم، ستاسې شعر او شاعري هم ډېره ښه ده.
او زه ما شعرونه هم لیکلي دي، شاعري مې ډېره خوښېږي، ډېره علاقه مې ورسره ده.
یا شعر او شاعري سره د علاقه له کوم ځایه پیدا شوې ده؟ او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي؟
د شعر او شاعري سره بس ډېره علاقه مې وه، همداسې به مې د نور شاعرانو شعرونه ویل، بس عم دس تبي بس نورو بس مخبل شاعري مشروب لو سبوري من دس لس داني نه دس شرنا لكدي
كم شير ده أريد الله شو
نور نغادم جندن بدي وطن كي نور نو غړم ژوندن په دې وطن کې خدای نشته دې سکون په دې وطن کې چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي خدای را پیدا کړي او پاچا په دې وطن کې هله مو د خارو سره خارې شي هله مو د خارو سره خارې شي خدای بندې مکتب او پوهنتون په دې وطن کې دا مې د مور او پلار ارمان دې چې طب بوای دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب بوای خدای نو څنګه پوره کړم دا ارمان په دې وطن کې بی امنه بی نظامه بی بیرغ زندگی ده بی امنه بی نظام بی بیرغ زندگی ده خدای جنگونه د جګړې په دې وطن کې چې د امن او د سولې اذان وکړي چې د امن او د سولې اذان وکړي خدای نشته داسې یو باتور په دې وطن کې او ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي خدای راولي سول او ارامي په دې وطن کې خدای راولي سول او ارامي په دې وطن کې
د شعر د کله لیکلی د شعر په اړه ته ووایه څه رقم د وضعیت کې د لیکلی چې داسې غوسه یې پکې
دا شعر مې چې دی په اوله کې چې طالبان راغلي وو داسې 2024 کال کې مې لیکلی دی
یوویشت کې څلېرویشت تیر کال مو لیکلی ده دا تمن دقیقا همغه کال ده چې تاسې فکر کوم بیا اووم صنف ته نشئ تللی له زده کړو پاتې شوی چې تاسې تیر کال چې مونږ خبرې کړې وې هغه وخت تاسو شپږم صنف کې وی او هغه وخت مو ډېر ښایسته شعر ته ویلی و هغه بل شعر یادونه مو چې وکړه هغه هم درنه ور منلی جانې دا د ښځو باره کې
دی دردونو سره ژوند کوي لګیا ده دردونو سره ژوند کوي لګیا ده یوه ښځه یو هنر کوي لګیا ده د پوهې دروازې پرې بندې شوي د پوهې دروازې پرې بندې شوي د خپل حق لپاره جنګ کوي لګیا ده ناپوهي د جهالت دی په وطن کې ناپوهي د جهالت دی په وطن کې د تعلیم لپاره ژوند کوي لګیا ده مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي د ظلمونو سره زغم کوي لګیا ده وزري بې وسي د غریبي ده په وطن کې وزیری بی وسی د غریبی د په وطن کې یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده
ډیر خسته شعر د لیکلای ده واقعا کوم مرشد تحصیل لري او کوم ډول شعرونه چې لیکي ډیر خسته دي د دې شعرونو ټول انګیزه هم دا ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي خزه د کار اجازه نه لري نجونې مکتب ته نشي تللی همدا دې زوري چې داسې خسته شعرونه لیکي رستی خبری دور ملالی جانی که سویل غواری میره بانی
بس نور سویل نلرو بس هم دا ویل نلرو چی کم انجنی پا کور پات دی باید زکرو تا دوام مرکدی آنلاین زکری اکدی یو هنر باید زکری پا کور پات نشی کورسون تاقیب کدی مدرسی تاقیب کدی سمزا ویل دی مور اپلار احترام اکدی
دی رزیات مدنه ملالی جانی چی وقت پری خود راغلی موږ سره دې خبرې وکړې اورېدونکو له تاسو هم مننه تر بل پروګرام کې چارې ښه وخت
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از خدق شما شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه خالی بود، همون شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و سندلی بود، همون خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود خانه میگذاشتیم، همون خانه های خام عشق پخته داشتیم، روی عشق خود خانه میگذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم، به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگی بود، همو شب ها پر از نطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. هنوز لبهای تشنه به آبی تر نگشته، مسافرهای عاشق دوباره بر نگشته، سایبانی سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نسایبانی سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، اما وقتا که شب شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همو وقتا که شب شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، موسیقی یاد ما